هم ډیر مهم ورته والی لري. یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایو چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وخت کې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د په همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي. یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس رزو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کېږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعاله عنصرونه وایلی سو، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو دا مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې دي د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کړلو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سطح کړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، دلبس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څه سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کښې او د کوم عالم په وخت کښې منځته راغلي؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هرې برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کښې وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بجو رو او صحت مند بیاسته. زدیانا صلحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوسته شراخ لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملونه، چې د پنځه شپېتمې صفې څخه پیل پر درو اویم صفې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو د مخه د عضوي مرکباتو فزیکي خواص او ډولونه ولوستل په تیر لوست کښې. په همدې اړه موږ او تاسو پوره معلومات ترلاسه کړل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د فزیکي خواصو سربیره دوی هم کیمیاوي خواص هم درلودل. اوس راځو موږ او تاسو د عضوي مرکباتو تعاملونه وایو. که چیرې یوه منه یا یوه کیله چې خپل دواړه میوې دي تازه میوو د جمله څخه شمېرل کېږي، که چیرې په آزاده هوا کې پریښودل سي او وروسته له یو څه وخت وروسته هغوی خپل رنګ کې یو څه بدلون او تغییر راولي، یعنی رنګ یې تغییر وکړي، که چیرې دغه بدلون خپل د موجودو عضوي موادو چې د هغوی یعنی خپل رنګ او خاصیت بدلون ورکړي، دا خپل یو کیمیاوي تعاملات له کبله څخه په دوی کښې بدلون او تغییر رامنځته سوی دی. چې زیات شمیر داسې عضوي مرکبونه هم شته چې خپله په صنعت کې د ډېرو ګټورو موادو په توګه کارول کېږي، چې یو هم له هغوی څخه الکولونه دي، د دارو یا درمل دي، پلاستیکونه دي او داسې نور دي چې دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې منځته راغلي دي. نو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي خواصو په مطالعې سره به موږ او تاسو دا زده کړو چې عضوي مرکبات کوم ډول کیمیاوي تعاملونه سرته رسولی شي او د کومو شرایطو لاندې کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې عضوي مرکباتو تعاملونه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د عضوي تعاملاتو مرکبات چې دي خپله یو شمیر کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي، چې عبارت دي له تعویزي، جمعي او داسې نورو څخه، چې هر یو یې موږ او تاسو په ترتیب سره کولای سو چې مطالعه کړو. خپله عضوي مرکبات چې وه هغوی هغه مرکبات وه کوم چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او داسې نورو عنصرونو لرونکي وي. دا ټول عضوي مرکبات دي چې مختلف تعاملات موږ او تاسو ویل چې سرته رسوي. یو هم له هغوی څخه تعویزي تعاملات وه، جمعي تعاملات دي، هایدروجنیشن، دیهایدروجنیشن، هایدرولیز، تحمض، سون مواد او داسې نور، یا هم د ارجا داسې نور ټول کیمیاوي تعاملات دي چې موږ او تاسو هر یو یې په ترتیب سره وایو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تعویزي تعاملونه لرو، چې تعویزي تعاملونه هم یو هم د عضوي مرکباتو د تعاملونو څخه شمیرل کیږي، چې دا خپله هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د یو مرکب د مالیکول یو یا څو اټومونه د نورو اټومونو په واسطه عوض شي. یا هم داسې باید وویل شي که چیرې په مشبو هایدروکاربونونو کښې تعویزي تعاملونه ترسره سي، موږ او تاسو وایو چې دا خپله یو تعویزي تعامل ده. مثلا د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو دلته متوجه سو، د میتان ګاز ده، که چیرې د میتان ګاز د کلورین سره د رڼا په شتون کښې تعامل وکړي، چې خپله کلورین یو هالوجن ده او میتان خپله یو ګاز ده، د نور یا د رڼا په موجودیت کښې دوی یو د بل سره تعامل کوي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د هالوجن یا د کلورین یو اټوم راځي، د میتان ګاز د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض کېږي، او د میتان ګاز یو اټوم هایدروجن راځي، د کلورین ګاز یا هالوجن سره چش کویږي، د یو کلورین په ځای باندې عوض کېږي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو په دې ترتیب سره موږ او تاسو یو هم په دې تعامل کښې مثال کلورین راله د هایدروجن ځای ونیول، او په همدې ترتیب هایدروجن راله د کلورین ځای ونیول، چې په نتیجه کښې یو هم میتایل کلوراید مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکړه، او په نتیجه کښې دلته ACL تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید چې موږ او تاسو وینو په لاس راکړل سو، چې دا خپله یو تعویزي تعامل بلل کېږي. هر کله چې موږ او تاسو په یو مرکب او یا یو مالیکول کښې د یو مرکب یا یو مالیکول یو یا څو اټومونه واخیستل شي د نورو اټومونو پر ځای باندې، یا هم په واسطه باندې عوض شي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات ویلی شو. راځو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملونه وایو، چې په بنزین کښې یا د بنزین د کړیو بنزین لرونکو کړیو راځو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملات وایو، چې خپله بنزین هغه مرکب ده کوم چې د مشبو هایدروکاربونونو په څیر تعویزي تعاملونه سرته رسولی سي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مرکب کښې، موږ او تاسو وینو چې د ګوګړو د تیزابو په شتون کښې د شوري تیزابو له سره کله چې دوی تعامل کوي دلته، او په همدې ترتیب موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین په لاس راکوي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو. دا بنزین ده چې د کاربونونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر هم شپږ. دا بنزین مرکب اخیستل کېږي د یو شوري تیزابو سره، یا هم مثال د ګوګړو تیزاب سره چش کوي، د ګوګړو تیزابو د کتلیس په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د نایترو بنزین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي، او په همدې ترتیب اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د نایتروجن عنصر یا هم نایتروجن ډای اکساید سره د اکسیجن چش سوی ده د هایدروجن یو اټم راغلی د دې سره ایوس شوی ده، او د دې یو اټم راغلی د بنزین په کړی دلته چش شوی ده تاویز شوی، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین مرکب په لاس راکوي. هغه هایدروجن چې د اکسیجن سره یو ځای شو یا ایوس شو د نایتروجن ډای اکسایډ پر ځای باندې، موږ او تاسو ته اوبه یې په لاس راکړه. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، موږ او تاسو نور نور مثالونه هم لرو، نور بیلګې هم لرو چې همدغه دې مثال ته چې موږ او تاسو نایترو بنزین په لاس راکوي، دلته د بنزین په کړیز شکل سره موږ او تاسو وینو په دې ډول سره، د دوی ساختمان په دې ډول سره ده چې دا خپله بنزین ده اخیستل کېږي د شوري تیزاب سره د سلفوریک اسید په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي. کوم تعامل؟ تعامل تعویزي تعامل، چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته نایترو بنزین راکوي چې د نایتروجن ډای اکسایډ د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض شو، او یو اټوم هایدروجن راله د نایتروجن ډای اکسایډ په ځای باندې عوض شو، اوبه یې په لاس راکړه. او دلته نایترو بنزین موږ او تاسو وینو چې په لاس راکړل شوه. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، وایي که چیرې بنزین ته موږ او تاسو د کلورین سره داسې تعامل ورکړو چې د فیریز په موجودیت کښې وینو چې موږ او تاسو بنز کلوراید په لاس راکوي او HCl تیزاب راکوي، یعنې دا چې کلورین د یو اټوم هایدروجن په ځای باندې عوض شو او یو اټوم هایدروجن راله د کلورین په ځای باندې عوض شو، په نتیجه کښې بنز کلوراید او HCl تیزابونه لاسته راله. ګرانو زده کوونکو، دا وو د بنزین تعویزي تعاملات. راځو یو هم موږ او تاسو د جمعي تعاملات ته راځو، چې دا هم د عضوي مرکباتو د تعاملاتو د جملې څخه شمېرل کېږي. چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کېږي چې د بېلابېل موادو دوه یا څو مالیکولونه یو له بل سره داسې تعامل کوي چې په پایله کښې موږ او تاسو ته نوي مرکبات یا نوي مالیکولونه جوړوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې مثال کښې وینو، دلته وینو چې موږ او تاسو ایتلین ده چې د کاربن او کاربن تر منځ دوګونې اړیکه ده، د ایتلین مرکب اخیستل شوی ده د برومین سره تعامل ورکول شوی ده. دلته د برومین یو اټوم راځي د ایتلین سره چش کېږي، یو ځای کېږي. کله چې یو ځای شو، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب یو اټوم برومین د ایتلین د دې کاربن سره په اړیکه کښې شوی ده، او بل برومین اټوم د دې ایسیتلین د ایتلین د دې کاربن سره یو عوض شوی ده، او د دوی دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه باندې تبدیل شوی ده. او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ډای برومو ایتان په نوم سره یو مرکب موږ او تاسو ته لاسته راکړه، چې دا خپله یو جمعي تعامل ده، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې یو نوی او بیل جلا مرکب په لاس راکړل شوی دی. او په همدې ترتیب سره نور نور مختلف مثالونه هم ورکولی سو. یو هم دا چې که چیرې ایتلین ګاز واخیستل سي د هایدروجن په واسطه د نیکل په موجودیت کې هایدروجنیشن سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوه اټومه هایدروجن راځي د ایتلین د دې کاربن او د دوام کاربن سره عوض کېږي، د دوی دوګونه اړیکه په یوګونه اړیکه تبدیلېږي، او بالاخره موږ او تاسو ته د ایتان په نوم سره د ایتین په نوم سره یو مرکب لاس راکړي، چې د خپل یو نوی مرکب شو، چې یو جمعي تعامل د دوی ترمنځ صورت ونیول شو. خو زیات وختونه ګرانو زده کوونکو، الکینونه له هلوجنی تیزاب سره هم جمعي تعاملات سرته رسوي، او په پایله کښې نوي مرکبات لاسته راکوي، او داسې نور نور که چیرې له اوبو سره د ګوګړو تیزاب په شتون کښې تعامل وکړي، هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته نوي یا هم د ایتانول یو مرکب په لاس راکوي. خو عموما الکینونو له هلوجنونو یعنې کلورینو برومینو او آیودینو سره که چیرې موږ او تاسو متوجه سو، د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کښې موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو، چې د هایدروجنیشن په تعامل کښې موږ وایو که چیرې یو غیر مشبو هایدروکاربونونه په نظر کې ونیسو، چې غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه خپله الکینونه او الکینونه دوی چې وه یو غیر مشبو هایدروکاربونونه وه، که چیرې په د دوی د هایدروجن په واسطه سره د سرپو پلاتینو او نیکل کټلیس په موجودیت کښې که چیرې غیر مشبو په مشبو باندې تبدیل شي، او په نتیجه کښې الکان په لاس راکړي یا هم الکان ورنه حاصل شي، دا ډول تعاملاتو ته موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو. د بېلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وینئ، که چیرې دې ته موږ او تاسو وګورو، دلته یو دوه اټومه هایدروجن اخیستل کېږي د یو مرکب په اساس، چې هغه مرکب ده دا مرکب د خپل پروپین د کچيري د هایدروجن او د پلاتین کټالیس په موجودیت کې د هایدروجن په واسطه هغه هایدروجنیشن سی او د هایدروجن اټومونه راسي د دوی د هر کاربن سره ایواز شي. موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه دوګونی اړیکه په یو ګونی اړیکه تبدیلیږي او بالاخره موږ او تاسو ته د غیر مشبوع هایدروکاربن په مشبوع هایدروکاربن باندې تبدیل کړ چې یو د پروپان په نوم یو الکان موږ او تاسو ته په لاس راکړه او مشبوع ته تبدیل شو. عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه ده. یا هم په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې ایتین واخیستل سي د دوه اټوم هایدروجن په موجودیت او د نیکل په کټلیس په موجودیت کښې تعامل ورکړل شي، یعنی هایدروجنیشن سي، هایدروجن اټومونه راځي د ایتین په مرکب کښې د هر کاربن سره عوض کېږي، د دوی دوه ګونی اړیکه په یو ګونی اړیکه تبدیلیږي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې غیر مشبوع هایدروکاربن په مشبوع هایدروکاربن یعنی الکان باندې تبدیل شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته موږ او تاسو ایتان لاس راکړه چې دوه اټومه کاربن او شپږ اټومه هایدروجنونه خپله یو الکان سو، چې دا غیر مشبوع په مشبوع هایدروکاربنونه تبدیلول د ځینو کټلستونو په موجودیت کښې چې عبارت د نیکل پلاتینو او سرپو څخه وه، عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه و. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو، چې د ارزونې په برخه کښې موږ او تاسو د یو څو سوالونه لرو. چې لومړی سوال د عضوي مرکباتو تعاملونه کوم دي، نومونه یې واخلي. څو نوه تعاملات موږ او تاسو ولوستل او ومو لیدل، ومو پیژندل د مثالونو سره. دوهم سوال د تحمض او ارجاع ترمنځ توپیر وښیاست. دریم سوال جمعي تعامل تعریف کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړو او صحت منده به یاستئ. زه دیانا صلحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو جوړښت او قطبیات، چې د اته اتیایمې صفې څخه پیل تر یو سل څلورمې صفې پورې دوام لري. څلورم څپرکی لسم لوست دی زموږ او ستاسو. ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د مالیکولونو په قطبیت او جوړښت پورې بحث کوو، چې د مالیکولونو قطبیت او جوړښت په دوو برخو ویشو، چې یو قطبي مالیکولونه او بل غیر قطبي مالیکولونه. چې لومړی موږ او تاسو غیر قطبي مالیکولونه پیژنو. غیر قطبي مالیکولونه که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په متناظر ډول تقسیم شي، د دوی ترمنځ یو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته کېږي، چې په دې ډول مالیکولونو کښې غیر قطبي اړیکه شتون لري او د اټومونو ترمنځ یې الکترونیګاټیوي چې توپیر چې ده هغه صفر یا هم له صفر څخه یا هم له صفر اشاریه پنځه څخه کمه وي، لکه د کلورین او کلورین د اټوم ترمنځ یا هم د هایدروجن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ. موږ او تاسو وینو لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن چې ده په ازاده بڼه نه بلکې په مالیکولي بڼه موندل کېږي، چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه شتون لري او د دوی هغه الکتروني ورځې چې دي هغه په غیر متناظر ډول سره یا هم یعنی په متناظر ډول سره ترتیب سوي دي، یعنی په مساویانه ډول سره ترتیب سوي دي. نو تاسو وګورئ د دوی الکترونیګاټیویټي انرژي مساوي ده په دوه اشاریه دوه سره، همدې ترتیب هایدروجن اټوم الکترونیګاټیویټي هم په دوه اشاریه دوه سره ده. نو د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه رامنځته سوې ده، نو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته سوي دي. خو قطبي مالیکولونه بیا که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په غیر متناظر ډول تقسیم شي، یعنی په مساویانه ډول تقسیم نه شي، خو قطبي مالیکولونه د دوی له څخه رامنځته کېږي. او په قطبي مالیکولونه کښې د الکتروني ورځو کثافت چې د هغه د الکترونیګاټیویټي د اټوم خواته انحراف کوي او د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه جوړوي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د HCl په مرکب کښې یا هم هایدروکلوریک اسید تیزاب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د هایدروجن او کلورین ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته شوې ده. هایدروجن وینو چې د چا له نظر قسمن مثبت چار درلودلو پر اساس باندې او کلورین چې د ده قسمن منفي چار په درلودلو پر اساس باندې یو له بل سره تعامل کوي چې هایدروجن الکترون ورکړی دی، یعنی د لاس ورکړی دی. نو دلته د دې ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته شوې او د دې الکتروني ورځې چې دي د غیر قطبي مالیکولونو په شان په متنازع ډول سره نه دي، په غیر متنازر ډول سره دي، په مساویانه ډول سره نه دي. یو طرف ته زیات، یو طرف ته کم، یو طرف ته مثبت، بل طرف ته منفي چارج درلودلو پر اساس باندې وجود لري. نو څه کوي چې دا قطبي مالیکولونه دي. مخکې له دې چې موږ او تاسو مثال راځو خپله د ولانسي کشر یا هم د مالیکولونو هغه مرکزي اټوم موږ او تاسو پیژنو چې هغه څه شته یا هم څه شته ویل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو د مرکزي اټوم ولانسي کشر پیژنو. څه فکر کوئ ګرانو زده کوونکو چې په مالیکولونو کښې مرکزي اټومونه څه ډول اټومونه دي یا هم څه ډول اټومونو ته ویل کېږي؟ راځو ګرانو زده کوونکو مرکزي اټوم پیژنو چې مرکزي اټوم څه شي ته ویل کېږي. په یو مرکب یا یو مالیکول کښې د هغه اټوم څخه عبارت ده چې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا هم لوړ ولانس ولري چې دې ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایي. د بېلګې په توګه ګرانو زده کوونکو تاسو دا دوه مرکبونه ویني چې یو د میتان ګاز ده او بل برومین ترای کلوراید ده چې موږ او تاسو یې په دې کې غواړو چې د مرکزي اټوم وټاکو. که چېرې موږ او تاسو د میتان ګاز ته متوجه اوسو، د میتان په ګاز کښې موږ او تاسو وایي مرکزي اټوم هغه اټوم ته ویل کېږي چې په هغوی کښې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا لوړ ولانس درلودونکی وي. نو موږ او تاسو د میتان په ګاز کښې کاربون وینو چې مثبت څلور اکسیدیشن نمبر درلودونکی دی، یعنی ولانس یې مثبت لوړ ده، او د هایدروجن ده مثبت یو ده. نو مثبت یو زیات ده که مثبت څلور؟ مثبت څلور زیات ده. موږ او تاسو وایو چې کاربون خپله د میتان په ګاز کښې دلته کاربون عنصر چې ده یو مرکزي اټوم ده. نو په همدې اساس ده په مرکز کښې ترتیبوو او چار طرف ته موږ او تاسو څلور نورې اړیکې د هایدروجنونو سره ترتیبوو چې دا خپله یو مرکزي اټوم ټاکل سو. په همدې اساس تاسو راسې وګورئ د برون ترای کلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د په دې کښې بیا موږ او تاسو برون مرکزي اټوم ټاکو. ولې؟ ځکه چې د برون هغه اکسیدیشن نمبر یا ویلانس زیات ده نسبت چا ته؟ نسبت کلورین ته. د کلورین ده منفي یو ده. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو برون مرکزي اټوم کړ. دې ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایي، هم د مرکزي اټوم ټاکل وو. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د الکتروني ساحې دي چې هغه هم باید موږ او تاسو وپېژنو چې الکتروني ساحې څه ته ویل کېږي. هر یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، یو طرفه اشتراکي اړیکه او الکترونونو هغه آزادې جوړې ته موږ او تاسو یو الکتروني ساحه ویلی شو. که چېرې موږ او تاسو وګورو هر یو ګونې اړیکه، دوه ګونې اړیکه، درې ګونې اړیکه په همدې اساس یو طرفه اشتراکي اړیکې ته او د ازادو جوړه الکترونونو ته موږ او تاسو یوه الکتروني ساحه وایي. بېلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د امونیا یو مرکب په نظر کې نیسو. د امونیا په مرکب کې که چېرې موږ او تاسو د هغوی موډل ته وګورو نو داسې وګورئ، اول خو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه مرکزي اټوم وټاکئ چې هغه نایتروجن ده. اوس راځو د نایتروجن که چېرې موږ او تاسو د هغوی ویلانسي کشر ځیر سو، دی په خپل ویلانسي کشر په آخري مدار کښې موږ او تاسو وینو چې دی څو دانې څو الکترونونه ایشي دي یا هم څو الکترونونه لري په خپل ویلانسي کشر کې. موږ او تاسو وینو چې دلته د پنځه دانې الکترون اټومي نمبر اووه ده. په لومړي مدار کې دوه، په دوه مدار کې یا په وروستي کشر کې پنځه الکترونونه لري. نو په همدې اساس درې اړیکې یوازې د هایدروجنونو سره یا یو یو الکترون یوازې د هایدروجنونو سره په شریک ډول ږدي، خو پاتې دوه نور الکترونونه د آزاد جوړې په شکل سره ترتیبوي. اوس موږ راځو د دوی ترمنځ او تاسو ګورو چې الکتروني ساحې کومې ساحې ته ویل کېږي. موږ او تاسو هر یو ګونې، هر یو ګونې، دوه ګونې. نو دلته موږ او تاسو یو ګونې، یو، دوه، درې او هر آزاد جوړه الکترونونه وجود ولري. دې ته موږ تاسو الکتروني ساحه وایو. اوس نو چې دا الکتروني ساحه سو په دې مرکب کښې موږ تاسو وینو څو الکتروني ساحې لرو؟ یو، دوه، درې او څلور. څلور الکتروني ساحې وجود لري. همداسې مختلف نور مثالونه هم ورکولای سو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د اړیکو زاویه هم پېژنو چې د اړیکو زاویه څه ته ویل کېږي. په یو مالیکول کښې یا هم د یو په یو مرکب کښې د درې وصل شویو اټومونو تر منځ زاویې ته یا هغه زاویوي اړیکې ته موږ او تاسو خپله د اړیکې زاویه وایو یا هم ولانسي زاویه وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې ځای کښې موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید لرو. د المونیم ترای کلوراید په مرکب کښې که چیرې موږ او تاسو د هغوی ساختمان ته وګورو د هغوی قطبیت ته وینو چې د المونیم خپله یو الکترون د دې کلورین سره په همدې ترتیب سره ټول سره یو یو الکترون په شریک ډول ښودی. او د دې ترمنځ هغه اړیکه تاسو وینې د دوی د اړیکو تر منځ دلته موږ او تاسو وینو چې دغه اټومونه یو له بل سره وصل شوي دي. دغه د اټومونه وصلېدل د دوی تر منځ یوه زاویه رامنځته کېږي چې دغه زاویه ته موږ او تاسو خپله د اړیکو زاویه وایو. دې ترتیب راسي د برون ترای فلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د هر اټوم د وصلېدلو پر اساس باندې دلته یوه زاویه چې سوې ده رامنځته سوې ده او هر زاویه ځان ته ټاکلې درجه لري چې دې ته موږ او تاسو د اړیکو زاویه وایو. دا د اړیکو زاویه چې دي ځینې لامنونه لري ګرانو زده کوونکو، چې هغه لامنونه یې یو خو ده، لومړی باید د مرکزي اټوم د هغه ازادو الکترونونو شمېر باید څه وکړو په نظر کې ونیسو. یعنې دا چې د مرکزي اټوم د ازادو الکترونونو شمېر په زیاتېدو سره د هغوی هغه اړیکه یا هم د اړیکو زاویه چې دي کوچنۍ کېږي. یعنې هر څومره چې موږ او تاسو وایو مرکزي اټوم چې د زیاتو ازادو الکترونونو په درلودلو سره د دوی هغه زاویه چې کېږي کوچنۍ کېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینې. د امونیم په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د نایتروجن او دغه ترتیب سره هر اټوم هایدروجن سره وصل شوی او بالاخره په پایله کښې وینو چې 108 درجې زاویه چې کړې ده رامنځته کړې ده. په همدې اساس یو بل لامل یې دا دی چې هغه د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي ده. هر څومره چې د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي زیاتېږي هغومره د دوی د اړیکو زاویه چې کېږي ورسره زیاتېږي. یعنې دا چې د مرکزي اټوم د الکترونیګاټیویټي او د اړیکو د زاویه تر منځ دوی چې دي یو له بل سره مستقیماً متناسب دي، چې یو زیاتېږي هغه مقابل طرف هم زیاتېږي او یو چې کمېږي مقابل طرف هم ورسره کمېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینې. په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دې الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې 2.1 هر څومره چې الکترونیګاټیویټي زیاتېږي زاویه هم ورسره لویږي. یو بل لامل ګرانو زده کوونکو هغه ده چې د شاوخوا د اټومونو الکترونیګاټیویټي ده. چې د شاوخوا اټومونو الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د دوی اړیکه کوچنۍ کېږي. هر څومره چې الکترونیګاټیویټي د شاوخوا د اټومونو د زیاتېږي د هایدروجن او د دې هایدروجن د زیات سوه د دوی الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې د دوی اړیکه څه کېږي د اړیکو زاویه کوچنۍ کېږي ورو ورو. دا هغه لاملونه وه چې د اړیکو په زاویه باندې یې تاثیر ګذاره یې اغېزه درلوده. یو هم راځو ګرانو زده کوونکو د ساده او دقیقو مالیکولونو د جوړښت تیوري ته، چې په 1940 کال کښې د سوژویک او پاولي دوه عالمانو د موږ او تاسو لپاره څرګنده کړل چې د مرکزي اټوم په شاوخوا کښې د الکترونونو ازادو جوړو تر منځ د دې قوه نظر هغه الکترونونو ته زیاته ده کوم چې په کیمیاوي اړیکو کښې برخه لري. نو ځکه د مالیکول په هندسي جوړښت باندې هم تاثیر لري. نو هر څومره چې ازادې جوړې ډېرېږي د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کېږي، لکه څنګه چې تاسو د امونیا او د میتان په مالیکولونو کښې وینې. که چیرې موږ او تاسو وګورو دا د امونیا یو مرکب ده. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه یوه جوړه ازاده جوړه الکترونونه لري. کله چې ازاد جوړه الکترونونه ودرلودله د دوی هغه د الکتروني ساحې پر اساس د دوی هندسي جوړښت باندې تاثیر ګذاري تاثیر لري. یعنې د دوی ازادې جوړې زیاته سول نو د دوی تر منځ هغه اړیکه څه کېږي ورو ورو میږي نسبت چا ته نسبت دوی ته، ځکه چې د دوی هغه د دفې قوه نسبت دوی ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه ازاده جوړه الکترونونه چې زیاتېږي د دوی هغه د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو هغه هندسي جوړښتونو ته راځو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو خطي مالیکولونه لرو چې خطي مالیکولونه خپله هغه ډول مالیکولونه دي چې د خطي جوړښت درلودونکي دي یا هم دوی الکتروني ساحې په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي د ویسپر د تیوري